بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوب مینهوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د نهې ورځ یا شنبه د 1444 هجري لمریز کال د لیندې یقوس د میاشتې 11مه د 2015 میلادي کال د دسمبر 2مه او د غراز د 1440 هجري قمري کال د جمادی اوسانی د میاشتې هم 11مه نیټه ده. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوی ورپسې ورته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د فلسطین د مقاومتي ډلو د دریزونو په اړه د پاکستان د کوټلي دریز په باب ده. بیا هم د ایران او نړۍ ځینو پرونیو مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د ستاسو په خطونو، پیغامونو، شعرونو، خوخو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې همدا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران او پاکستان په سینمایي صنعت کې ملګرتیاوي نور هم پراخیږي. د پاکستان خارجه وزیر جوت اکرا د فلسطینی مقاومتي ډلو لا بے وسلې کولو سره په کلکه مخالفت کوي. د پاکستان لوړپړو مذهبي مشران ویلي دي چې جګړې د هیڅ یوې مسلې حل لاره نه ده. پاکستان باید د افغانستان په باب سولیزه او ډیپلوماټیک لاره غوره کړي. او د حزب الله ولسی غورځنګ هیڅکله هم د خپل ټاټوبي تر بشپړ آزادولو پورې وسله په مځکه نږدي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خوله یې وړې شاندمې ورسته د پاکستان د کلتور وزیر په نړیوال سینمایي ملګرتیا ناستې کې په یو لړ څرګندونو کې وویل چې د ایران او پاکستان ملتونه د یو بل تر څنګ ولاړ دي او د ایران سینما د نړۍ له مخکښو سینمایي صنعتونو څخه دی. د ایران د راپور له مخې د پاکستان د کلتور وزیر اورنګزیب خان کچی د ایران له کلتور وزیر او موجودو چارواکو څخه مننه وکړه. ویل چې د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت د بل منل او د فجر نړیوال فلم فیسټیوال ته راتګ زما لپاره یو ویاړ دی. هغه د غراز ویل لکه څنګه چې پوهیږئ د ایران اسلامي جمهوریت او د پاکستان اسلامي جمهوریت تاریخي ورورګلویزي او دوستانه اړیکې لري. هغه لیکه چې د غراز ویل ایران لومړنی هیواد و چې په 1948 کال کې د اگست په 14مه نیټه د پاکستان خپلواکي په رسمیت وپیژندله. او د غراز پاکستان لومړنی هیواد و چې د حضرت امام خمینی په رهبرۍ سره یې د ایران اسلامي انقلاب په رسمیت وپیژنده. د پاکستان د کلتور وزیر وویل چې دواړه هیوادونه له 8.5 کیلومتره زیاته ګډه پولې او مشترکې دودیزې تاریخي او کلتوري اړیکې لري. د ایران او پاکستان دوستي د وخت په ازموینو کې ثابته شوې ده. که د پاکستان او هند ترمنځ د 1950 او 1971 جګړې وي او که د ایران په ضد عراق تپل شوې جګړه په هر حالت کې دواړه ملتونه دیوبل تر څنګ ولاړو. هغه د غراز ویل د سیورنس رژیم له لورې د ایران په ضد د دوله سورځنې غیر قانوني جګړې پر مهال د پاکستان حکومت او ملت د ایران تر څنګ ودرېدل او د پاکستان په ملي اسمبلی یا ولسی جرګې مشرانو جرګې او صوبې جرګو کې د ایران د ملاتړ پریکړه لیکونه هم تصویب شول. ښاغلي کچی د غراز په دوام کې وویل چې د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان اوسنی حکومت ایران ته سفر وکړ او بیا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پاکستان ته راغی. دا سفرونه د دواړو هیوادونو د جدي ملګرتیا او نیت ښیي. هغه دغه راز وویل چې د ولسمشر ډاکټر پزشکیان د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتور میراث او سینما په اړه یو هوکړه لیک هم لاسلیک شوی او پرون د ایران له کلتور وزیر سره په لیدنه کې پریکړه شوې چې ګډ کاري ګروپونه جوړ شي. دغه راز وویل دا زما لپاره ویاړ دی چې د فجر جشنوارۍ کې ګډون کوم. مونږ له دې پیښې ډېر څه زده کړل، لکه څنګه چې پوهیږې سینما په نړۍ کې روایت جوړونې یوه پیاوړې وسیله ده چې ټول ملتونه ترې کار اخلي. د پاکستان حکومت د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس د بیوسلي کولو سره سخت مخالفت بیا اعلان کړی دی. پاسوډي راپور راکوي د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر سینیټر محمد اسحاق ډار د نومبر په 9 نیټه په یو خبري ناستی کې په یو ځل بیا د خپل هیواد پر حق دریځ ټینګار وکړ چې د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس د بیوسلي کولو لپاره به هیڅ ډول نړیوال ځواک سره یو ځای نشي. هغه ویل پاکستان د غزې د سولې لپاره له نړیوال ځواک سره د ګډون چمتووالی لري. اسحاق ډار دغه راز ټینګار کړی چې پاکستان به د حماس غورځنګ د بیوسلي کولو په هیڅ اقدام کې برخه وانخلي. د هغه په وینا موږ د سولې د ټینګولو لپاره کار کوو، نه د دې لپاره چې په زور سوله وتپل شي او یا کوم لوری بیوسلی شي. هغه یادونه وکړه چې د پاکستان لومړی وزیر د غزې د سولې د طرحې په اړه په 13 سلام مشورو کې د سولې له نړیوال ځواک سره د ګډون اصولي موافقه کړې، خو اسلام آباد د حماس ولسی غورځنګ د بیوسلي کولو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. تر دې مخکې د 2015 کال د اکتوبر په وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر هغه خبرې په کلکه رد کړې وې چې ګواکې پاکستان به د غزې د حماس د بیوسلي کولو لپاره له نړیوال ځواک سره یو ځای شي او ویلي وو اسلام آباد هیڅکله داسې هدف نه تعقیبوي. دوستانو په دې اړه مفصله تبصره له خبرونو وروسته اوریدل مه هیروئ. د پاکستان د جمعیت علما اسلام پی څانګې مشر څرګنده کړي چې اسلام آباد حکومت په 13 کلونو کې لا کابل سره ریښتینی دوستانه اړیکې نه دي جوړې کړي او د سیمې د سولې لپاره باید دا تګلارې جدي وڅېړل شي. جګړه حل لاره نه ده. د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره باید بدله شي. د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې مولانا فضل الرحمن د پاکستان د حکومت د پالیسیو په اړه وویل چې اسلام آباد په 13 کلونو کې له افغانستان سره ریښتینی دوستانه اړیکې نه دي ټینګې کړي. د ډان نیوز په وینا هغه ویلي تاسو یوازې جګړه پیژنئ، دا مسله ستاسو په لاس نه حل کیږي. مولانا صاحب دغه راز ټینګار کړی، جګړه نه د افغانستان او نه هم د پاکستان ترمنځ د مسلو حل دی او نه هم په خپله د پاکستان د خاورې دننه ځای لري. هغه زیاته کړې په کار ده د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه رامنځته نه شي او نه باید د پاکستان دننه د وسلوالې جګړې لپاره ځای پاتې شي. مولانا فضل الرحمن د سیمې د سولې لپاره جدي بدلون اړین وباله او د غرازی وویل تر هغه چې زاړې تګلارې چې پر ډغرې بې اعتمادۍ او یوازې امنیتي لید ولاړې وي دوام ومومي، نه به ستونزې حل شي او نه به ثبات رامنځته شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام پی څانګې مشر په ضمني ډول د افغانستان د چارو اوږدمهاله مداخلت او شخړو ته اشاره وکړه او دغه راز ټینګار وکړ چې وخت را رسیدلی اسلام آباد خپل لیدلوري له جګړې او نښتې څخه د گفتگو او ګډ ژوند ته بدل کړي او د زور په ځای له ډیپلوماسۍ، اعتماد جوړونې او ریښتینې ملګرتیا کار واخلي. او د لبنان د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان پرون په یو لړ څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د غورځنګ د مقاومت د وسلو د پریخودلو او د سیونیست رژیم سره د مقابلې د ختمېدو د وړاندیزونه په بشپړ ډول ردوي. حسین النمر چې د حزب الله ولسی غورځنګ د بقا سیمې مسول دی ویلي دي چې دا غورځنګ د جګړې په لټه کې نه دی، خو که جګړه پرې وتپل شي نو په قدرت سره به په میدان کې حاضر وي. هغه د ډول ډول دباونو یادونه وکړه چې حزب الله ورسره مخ دی او وی ویل چې کله پر یو هیواد لبل پلاوه سمندري او هوایي بریدونه کیږي، کله د ترهګرو بریدونو تعقیب او اوریدنې له لارې، کله د سیاسي او مالي فشارونو په وسیله، او کله هم نړیوال استازي د زمینی ګواښونو پیغامونه رسوي. هغه څرګنده کړه چې حزب الله ته د وړاندیزونو اصلي چورلیز پر درو ټکو ولاړ دی، یعنی د مقاومت د وسلو سپارل، له پوځي ځایونو شاتګ، په بشپړ ډول له سیاسي بهیر سره یو ځای کېده، او له سیونیست رژیم سره له مقابلې ډډه کول. خو دا شرطونه د بشپړې تسلیمېدا او سپین بیرغ د پورته کولو په معنا دی، او دا موضوع په بشپړ ډول او چورلټ ډول رد شوې ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی زتمن اور د جونګو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو او چې عنوان دی پاکستان د حماس غورځنګ د بے وسلی کولو سره ولې مخالف دی. پاکستان د فلسطین د اسلامی مقاومتی غورځنګ حماس د بے وسلی کولو سره سخت مخالفت اعلان کړی دی. دا پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر سناتور محمد اسحاق ډار د نومبر په 19مه نیټه په یو خبري ناشته کې یو ځل بیا د خپل هیواد پر هغه درستنګار کړی چې د غزې د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس د بے وسلی کولو لپاره به هیڅ ډول نړیوال ځواک سره یو ځای نشي. هغه ویل پاکستان د غزې د سولې لپاره له نړیوال ځواک سره د ګډون چمتووالی لري. اسحاق ډار دغه راز ټینګار کړی پاکستان به د حماس غورځنګ د بے وسلی کولو په هیڅ اقدام کې برخه وانخلي. د هغه په وینا موږ د سولې د ټینګولو لپاره کار کوو، نه د دې لپاره چې په زور سوره سوله وتپل شي او یا کوم لوری بے وسلی شي. هغه یادونه وکړه د پاکستان لومړی وزیر د غزې د سولې د طرحې په اړه په تیرو سلام مشورو کې د سولې له نړیوال ځواک سره د ګډون اصولي موافقه څرګنده کړي، خو اسلام آباد د حماس ولسی غورځنګ د بے وسلی کولو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه لري. تر دې مخکې د 2015 کال د اکتوبر په وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر هغه خبرې په کلکه رد کړې وې چې ګواکې پاکستان به د غزې د حماس غورځنګ د بے وسلی کولو لپاره له نړیوال ځواک سره یو ځای شي. هغه راز ویلي و اسلام آباد هیڅ کله هم داسې هدف نه تعقیبوي. دا فلسطین د مقاومتي ډلو ټپلو د بے وسلی کولو سره د پاکستان مخالفت یوازې یو ساده سیاسي دریز نه دی، بلکې د فلسطین د مسلې او د مقاومت د ارزښت په اړه د اسلام آباد ژور لیدلوری څرګندوي. د پاکستان چارواکو څو ځلې ویلي چې هیواد یې د غزې د ثبات او سولې لپاره نړیوالو هڅو ته تیار دی، خو هیڅکله به په داسې اقدام کې برخه وانخلي چې د فلسطین د مقاومتي ډلو ټپلو یا حماس د بے وسلی کولو یا د مقاومت د کمزوري کولو سبب شي. دا دریز څو سیاسي تاریخي فکری عوامل لري چې پرې پوهېدو سره څرګندېږي چې ولې پاکستان دغه دریز غوره کړی دی. لومړی باید په دې پوه شو چې پاکستان ځان د اسلامي نړۍ یوه برخه ګڼي او تل یې د امت د مهمو مسلو ملاتړ کړی دی. د فلسطین قضیه د ډېرې اسلامي هیوادونو لپاره یوه ارزښتي او حیثیتي موضوع ده. حماس غورځنګ د نیواک په ضد مقاومت یو مهم سمبول دی او مسلمان ملتونه دا د ظلم او نیواک په وړاندې د دریدا نښه ګڼي. نو د حماس غورځنګ د بے وسلی کولو هر اقدام د ډېرو مسلمانانو په نظر د لویدیځ او اسرایلي سیاستونو سره همغږي بلل کیږي. پاکستان پوهیږي چې دا کار به د اسلامي نړۍ په نظر کې د هغه ځایګي کمزورې کړي او حتی په داخل کې به هم اعتراضونه راو پاروي. دوهم دا چې پاکستان د سولې په مفهوم کې ځانګړې لیدلور لري. د دغه هوا چارواکي وایي چې د دوی هدف د زور لارې سولې نه ده، بلکې د یو عادلانه او دوامدار سولې ټینګول دي. له اسلام آباد څخه د لید له مخې د حماس غورځنګ بې وسلې کول سولې نه تضمینوي، بلکې د لا زیاتو ستونزو لامل کیدای شي، ځکه تر هغه چې د اسرائیلو نیواک پای ته نوی رسیدلې د مقاومت بې وسلې کول د فلسطینیانو بې دفاع کول ګڼل کیږي. پاکستان باور لري چې رښتینی سوله هغه مهال رامنځته کیږي چې عدالت تامین شي او د فلسطینیانو حقوق هم په رسمیت وپیژندل شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو، د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ورسپانو ته د کتنې ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل ځینې ورسپانې به وڅېړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوري. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اوریدلی شي. د تهران غږ، دا عدالت غږ، دا حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اوریدلی شي.
کزرمن اوریدونکو، اوس هم راګرځو د تهران چاپ ورځپاڼو ته چې په سر کې کیهان ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې نن په خپل انټرنیټي سایټ کې د بیلابیلو خبرونو په چاپولو سره دغو موضوعګانو ته هم انعکاس ورکړی دی او لیکلي دي چې اسرائیلو لبنان ته د لویو بریدونو ګواښ کړی. د اسرائیلو کان چینل راپور ورکړی چې تل ابیب د لبنان حکومت ته ګواښ کړی چې که چیرې د حزب الله ولسی غورځنګ په وړاندې اقدام ونه کړي نو خپل بریدونه به په پراخ کړي. د اسرائیلو دیارلسم چینل هم راپور ورکړی دی هغه پلان چې د اسرائیلو د پوځ لخوا په تل ابیب کې سیاسي مشرتابه ته وړاندې شوی دی. د ټرمپ لخوا د حزب الله ولسی غورځنګ د بې وسلې کولو لپاره ټاکل شوی الټیمیټم څخه شاوخوا یوه میاشت مخکې وړاندې شو او په لبنان کې د بریدونو د زیاتوالي اختیارونه پکې شامل دي. که چیرې د دغه ولسی ګوند د بې وسلې کولو په پلي کولو کې پرمختګ ونه شي نو د اسرائیلو کان چینل دا هم راپور ورکړی دی چې تل ابیب د لبنان حکومت ته ګواښ کوي چې که چیرې د حزب الله ولسی غورځنګ په وړاندې اقدام ونه کړي نو خپل بریدونه به پراخ کړي. دغه چینل یادونه کړي چې دا پیغام په دې وروستیو شپو ورځو کې د امریکا د حکومت له لارې د لبنان حکومت ته رسول شوی دی. ایبری رسنیو زیاته کړې ده چې دا پیغام د لبنان حکومت ټینګار کوي اسرائیل په هغې سیمې برید کوي چې مخکې د امریکا د دباو له امله په نښه نه وي کړي. په دې اړه د لبنان لومړی وزیر نواف سلام ویلي دي جاجون د دې خودنه کوي چې زموږ په هیواد لبنان باندې د اسرائیلو د وروستیو اونیو د حملو او د جنایتکارو اقداماتو زیاتول پیل شوي دي او هغه به دوام ولري. هغه وویل لبنان ته د نړۍ د کاتولیک عیسایانو د مشرتابه پاپ سفر ډیر مهم دی او هغه لبنان ته ډیر ارزښت ورکوي او د دغه سفر تر ټولو مهم هدف سوله ده چې پرون لبنان ته رسیدلې دی. دغه راز د لبنان د حزب الله مشر شیخ نیم قاسم په تیرې جمعې ورځې په خپلې وینا کې هیله ښودلې وه چې د پاپ سفر به لبنان باندې د اسرائیلي رژیم د حملو له ختمېدا سره مرسته وکړي. د لبنان لومړی وزیر نواب سلام دغه راز ویلي دي د اسرائیلو د اقداماتو په زیاتېدا سره له سختو شپو ورځو سره مخامخ یو او مصر هماغه ډول چې اوازه خپره شوې وه آخري پیغام نه دی منتقل کړی. هغه وویل د لبنان پوځ په پلان کې په سیمو کې د وسلو راغونډول او د جغرافیایي ملاحظات او د معلومو پړاوونو پر اساس ولاړ دی. بل خبر دا چې ډونالډ ټرمپ د وینزویلا مادورو ته ګواښ کړی چې یا له وینزویلا څخه ووزي یا زه به ستاسو په هیواد پوځي برید وکړم. د امریکای رسنیو د راپورونو له مخې د متحده ایالاتو ولسمشر په یوه وروستي ټلیفوني اړیکه کې خپل وینزویلایي سیال ته ګواښ کړی چې یا باید استعفا ورکړي او یا په دوستانه هیواد کې پناه واخلي یا له پوځي برید سره مخ شي، نو دا څومره بې عزته او بې شرمه خبره کوي. د وینزویلا په وړاندې د لاتینی امریکا په سیمه کې د ډونالډ ټرمپ خطرناکه لوبه نوی پړاو ته داخله شوې ده. د تیر کال د سپتمبر راهیسې وینزویلا د متحده ایالاتو لخوا را سخت سیاسي پوځي او استخباراتي دبونو سره مخامخ ده. کرګړن ټرمپ ادعا کوي چې مادورو د نشیزو موادو د نړیوال قاچاق ډلې مشر دی او له وینزویلا څخه متحده ایالاتو ته د نشیزو توکو د قاچاق هر کال په زرګونو امریکایان وژني، چې دا د وینزویلا د تیلو او نورو سرچینو د نغلو لپاره یو پلمه ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ جوان ورځپاڼه ده چې د بیلابیلو مطلبونو په ترڅ کې دغه مطلب ته هم انعکاس ورکړی چې لیکي د سپای پاسداران ویاند ویلي چې دښمن د خپلو غلطیو د تکرارولو لپاره نوې وړتیا نه لري. دښمن نوی هدف او وړتیا نه لري چې خپل غلطي تکرار کړي، نو موږ د ښه چمتووالي په لوړه کچه کې یو. هغه دغه مطلب ته په اشاره سره لیکلی چې سردار ناهینی وویل چې صهیونیست رژیم په وروستۍ جګړه کې قاطع ماتې خوړلې ده او وویل چې د دې رژیم د سیاسي او نظامی چارواکو او د امریکا د فکری ټانکونو اعترافونه دا تاییدوي. هغه زیاته کړې ده چې د الاقصی طوفان عملیاتو د رژیم امنیتي شهرت ویجار کړ او اوس د نیول شویو سیمو 10% اوسیدونکو صهیونیست رژیم په خپلو اهدافو کې بریالي ګڼي. هغه د دې په بیانولو سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه اوس مهال د ټاکټیکي چمتووالي وسلو او تخلیقیت په لوړه کچه کې دي ټینګار وکړ چې وروستۍ جنگ جګړه د وړتیاو یو اندازه وه چې پکې د دښمن کمزورتیاوې په بشپړه توګه څرګندې شوې. د هیواد وړتیاوې د وروستۍ جګړې په پرتله خورا لوړې رتبې دي. سردار ناینی ویلی دی چې که دښمن کومه نوې موخه ونه لري او نه هم د خپلو غلطیو د تکرارولو وړتیا لري، نو هغه به ډیر جدي ځواب ترلاسه کړي او په دې کې هیڅ شک نشته. د انقلاب اسلامي سپای پاسداران د عاما اړیکو مرستیال بریج جنرال علي محمد ناهینی هم د بسیج په اړه ویلي چې بسیج په حقیقت کې د ملي واک اصلي برخه ده. هغه ویلي چې د بسیج د جوړولو فلسفه د وسلوالو ځواکونو ځای نیول نه و، بلکې هدف یې په ټولو ابعادو کې د ځواک جوړونې ځواک کېدل و.
کله نو اوریدونکو، سمرا ګرځو د کابل چاپ ځینو نننۍ ورځپاڼو دا چې له انټرنیټ مر اخیستي او تاسو سره هم شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د افغانستان اطلاعات روز ورځپاڼه لیکي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته دغه ډلې نه یوازې پر موسیقي غږولو، د هنرمندانو پر ژوند، کار او هنري فعالیتونو محدودیتونه لګولي، بلکې د موسیقي غږول او اوریدل هم حرام اعلان کړی دي. د طالبانو د دغه محدودیتونو له امله افغاني موسیقي د ورکېدو په حال کې ده او سیمیز هنرمندان د اقتصادي ستونزو له امله له کړاو سره مخ دي. د افغانستان د ننګرهار ځایي سندرغاړو ویلي دي په خوا به یې د خلکو د خوشحالیو په دستورو کې سندرې او هنري فعالیتونه کولو، خو د طالبانو له بندیزونو وروسته دا فعالیتونه په ټپه درېدلي دي چې له امله دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخ شوي دي. د هغوی په خبره د طالبانو له لورې پر موسیقۍ د بندیز له کبله هنرمندان له هېواده وتلي او څه چې پاتې دي
د خپل رباب او منګي خوای پریخي او په روزه ګټلو پسې لاله د شوی دی. طالبان لا ځای هنرمندانو سره سپک چلند کوي او د موسیقي آلې یې سوځوي او ډېر کله یې په تاخیري انداز سره ورته وایي چې د یوې ناڅرګندې راتلونکي په تماشایي او شپې ورځې په همدغه شان ژوند کې تیروي. سندرغاړي پر ځایي موسیقي بندیز د دوی د مرګ په معنا ګڼي. ځایي هنرمندان پر موسیقي د بندیزونو پای ته رسېدو غوښتنه کوي. دوی غواړي چې لږ تر لږه د ځایي موسیقي ته اجازت ورکړي ځکه په وینا یې دا د افغاني کلتور یوه برخه ده او نه باید د کلتوري مسلو د تدکیدو هڅه وشي. ختیځ میشتي فرهنګي فعالان هم له طالبانو غواړي چې د هنرمندانو ژوند ته دې پام وکړي او د هنري او کلتوري فعالیتونو په وړاندې دې خنډونه نه جوړوي.
عزیزانو دا هم دا کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل نننی انټرنیټي پاڼه کې داسې لیکي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت په چاغي ولسوالۍ کې له ګردې ځنګل پنډغالي څخه ټول افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته یې ستانه کړي دي. په راپورونو کې راغلي چې پاکستاني چارواکي ویلي کډوالې د حکومت د پالیسۍ له مخې افغانستان ته اخراج کړي او اوس یې په پنډغالي کې د خالي کورونو او ودانیو ویجاړول پیل کړي دي. ځایي چارواکو ویلي چې د بلوچستان ایالت په چاغي ولسوالۍ کې د ګردې ځنګل په نوم د افغان کډوالو یاد پنډغالۍ چې پر 1980 کال فعال شوی و او زرګونه افغان کډوال پکې میشت وو اوس په یو کنډواله بدل شوی دی. او بل خبر دا چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایاند اخونزاده عبدالسلام جواد وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو اتو میاشتو کې د 9 میلیون ډالرو په ارزښت 615 ټنه جلغوزه له هېواده بهر صادر شوي دي. نوموړی وایي چې دغه جلغوزه تر ډیره چین، هند، متحده عربي اماراتو، ایټالیا، سعودي عربستان، امریکا، کویت او ځینو نورو هېوادونو ته صادر شوي دي. سوداګر وایي که د هوایی دهلیزونو له لارې د جلغوزیو صادرات زیات شي نو لګښتونه به یې همه راکمه او ګټه به یې ډیره شي. په افغانستان کې جلغوزه تر ډیره په پکتیکا، پکتیا، خوست، ننګرهار، نورستان، کندوز او د هېواد په شمال ختیځو ولایتونو کې حاصلیږي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو نننیو مطبوعاتو ته وخت هم دومره وونو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل شه.
کلا
راشا
قدمونو پلیمو هر کلا راشای د اخلاص غیګه بتلوی سمونګه خلاص د لوی پاتمن او نیومان خدای پنامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن خوګو او عزت منوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني په د هیله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. دوستانو په نننی هر کله راشه ګلبن کې بیا هم زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
نو ډیره مننه مېرمن فاطمی، زه هم خپل خوږو مینهوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به ان شاء الله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندورو چپو ته ناست وي او د خپل خوږو ملګرو مینه ناکو خبرو ته به یې غوږ ایښی وي.
نو دوستانو په هر کله راشه پروگرام کې د نو ګولانو د شاملې دو هر کله کوو او د نورو نو شامل دونکو لپاره د واتس اپ د گروپ نمبر هم ستاسو خدمت وړاندې کوو په دې هیله چې خپل نورو ملګرو او خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو زموږ دغه شمیره در سره ولیکئ چې د واتس اپ گروپ دا 00999 6645 6643 همدا شان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه او شعرونه موږ ته را لېږلی شئ. همدار از ایران ریډیو ډاٹ آی آر سلیش پی ایس او پاسټوډي ډاٹ آی آر سلیش پی ایس هم زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، راپورونه، مرکې او دغه شان ادبی، کلتوري او دینی مطالب لوستلی او اوریدلی شئ. نو خوږو اوریدونکو دلته یو لنډ شانده مخلو او بیا راګرځو تاسو خوږو خوږو لیکنو ته.
لا تهران رادیو هر کله راشه اوري. لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوري. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. نو یو ځل بیا د خپل قدرمنو او اوریدونکو تود هرکلی کوو. نو حامد صاحب که ستاسو خوښه وي د قدرمنو اوریدونکو لیکنو او شعرونو ته
بالکل همداسې ده خانه فاطمه، ځکه چې دغه ډېر زیاتې کنه لیکنې زیاتې دي نو زر زر بو.
نو دا هم زموږ د یو قدرمن او دوست اوریدونکو یو تکړه شاعر او ادیب او د دیني چارو کارپو محترم ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب چې یو په زړه پورې شعر موږ ته را لېږلی چې قدرمنو اوریدونکو ته هم وړاندې
شي. ښه ښه، څه وایي؟
وایي چې نازل چې په کوم ځای شوی قرآن زړه د رسول، راتلې چې فرشتې په کوم مکان زړه د رسول، عاجز د خلایق هم د اسمان او هم د ځمکې، نو زه به یې څنګه وکړم پهچان زړه د رسول. صفات متضاد و مجموعه و حقیقت کی اخلاق کافران کړل مسلمان زړه د رسول. وایي چې نرمۍ کې دومره نرم چې عالم ورته ګروهیږي، سختۍ کې ورته غر هم د ایران زړه د رسول. وسعت لري د علم خزانه د کائنات کې چې کور دی هم د امن او امان زړه د رسول.
زبردست.
د دغه زړه ټکړه د فاطمه لور د رسول، مفتر زلطاعه په ار انسان زړه د رسول. وای نو زکه خورزا د فاطمه رضا د خدای شوه، صفات چې د خپل پلار پکې ایان زړه د رسول. واجب چې اطاعت په حدیث دی، حیران نشي کوثر د یاد شوی په فرقان زړه د رسول. د کور خلک هیڅکله د پردو برابر نشي، د کور خلک هیڅکله د پردو برابر نشي، رحیم دی افضل لټول جهان زړه در رسول.
زړه در رسول. ډیر ښه ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب، د کور خلک هیڅکله د پردو برابر نشي، رحیم دی افضل لټول جهان زړه در رسول. نو واخی لکه څنګه چې رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث سخلین کې هم فرمایلی دي چې انی
تارکو فیکم
ثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی کتاب الله و اترتی اهل بیتی و انهما لن
یفترقن
حتی یریدن علی الحوز.
بله بله،
نگوره تمرا واضح خبره ده. وی چه تاسو پیغمبر اکرم وای کنه فرمای تاسو الله خپل ځان، پیغمبر اکرم وای کنه وای چې زه الله خپل ځان ورسته قران او خپل اهل بیت دوا ګران به یادګارونه
تاسو ته د معرفي کوم له دوی سره په تمسک سره هیڅ کله هم گمراه نه کیږي دا دواړه لیوبل نه جلا کیږي تر دې چې د حوض کوثر په ساحل برا سره یو ځای شي. نو خدای پاک دې مونږ ټول ته توفیق راکړي چې قرآن په قرآن کریم او د رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم پر حدیثونو بشپړ عمل وکړو او خپل ایمان پیاوړی کړو
انشاء الله. نو د محمد رحیم دورانی صاحب یعنی د ډاکټر دورانی صاحب ډیر ډیر مننه کوو چې داسې په زړه پورې او لپند ډک شعر مشتره ډالی کړي. نو دعا کوو چې خدای تعالی د محمد رحیم صاحب پر قلم، فکر او ژبې او د هغه پر عمر برکتونه او رحمتونه نازل
کړي انشاء الله. خامر من خاتمی دا هم زمونږ یو ملګری خغلی امان الله خان زمانی سے یو ډیر په زړه پورې شعر را لګل دی چې البته ویلی دی چې دا شعر یې د میرمن سپوږمۍ وردک صاحب دی چې له فیسبوک یې خوښ کړی او د هر کله راشه د ګلبن دوستانو ته یې ډالۍ کوي.
څنګه ښه.
نو میرمن سپوږمۍ وردک وایي البته عنوان یې دی چې دا ولی یعنی عنوان یې هم ډېر ښه دی که نه. نو وای زړه سکون را انده بیلیگی چې دا ولی سامه لنډه لنډه کیږي چې دا ولی ژوند بهیر کې راته بل څه نه یادیږي کړاونه نه ختمیږي چې دا ولی دا د عمر کاروان زی چټک روان دی کاروان زی هلی ستنیږي چې دا ولی لکه ونه څنګه تشې په خزان کې هرې پاڼې ته بیلی حقیقت پسې تل ګرځم سرګردانه په هنداره نخکاریږي چې دا ولی په ګناه د کومې کړنې دومره کرکه ورورولي سره ورکیږي چې دا ولی خپل اوښکو په ځوله سپوږمۍ پلټه ټټر ستورو کې ځلیږي چې دا ولی
د کوم کړنې دومره کرکه ورورولي سره ورکیږي چې دا ولی. ډیره ډیره مننه د محترم زماني صاحب زموږ همکار چې د میرمن سپوږمکۍ دغه ښه شعرونه موږ ته ډالۍ کړي. وایي په ګناه مې د چې د کومې کړنې دومره کرکه ورورولي سره ورکیږي نو خدای تعالی دې ورورولي همهغه شان دوامدار وساتي او دا یو بل قدر او احترام او د حقوقو خیال ساتل دي چې زموږ په زړونو کې تل تر دره انشاءالله روښانه وي. مننه کوو له خپل قدرمن خور. نو که تاسو خوښه وي حامد صاحب یوه لنډه شاندمه به وکړو او بیا به راځو.
بالکل مخوښه ده. نو د خپلو قدرمن اوریدونکو او د هر کله راشه د ګلبن ګلانو ته یو ځل بیا ستړی مشي وایو هر کله راشه.
بله حامد صاحب دا هم د پاکستان له کورمې سیمې څخه زموږ یو بل قدرمن اوریدونکي او د هر کله راشه د ګلبن قدرمن ګل ماستر حبیب حسین توری صاحب یو شعر مشته ډالۍ کړی چې په خپله لیکلي چې دغه شعرونه د رحمان بابا شعرونه دي. نو وایي چې چې مینې په خپل یار باندې رښتیا اواره کړل اول دین پسې دنیا. وایي ته چې ژغورې سر و مال په عاشقۍ کې عاشقي داسې چیرې ده وړیا. وایي د جنت د هورو تیر شه که یار غواړې خدای دې نقد د چا نکاندی نسیا. وایي چې کسب عاشقی شوه د دلبرو نظر نکاندی په کسب د کیمیا. یو گفتار ورلره بس کاندی رحمانه څه په هر ساعت پوښتنه کړي بیا بیا.
ډیر زبردست ډیر ښکلی شعر دی ډیر په زړه پورې شعر دی. نو د ماستر حبیب حسین ډیره ډیره مننه کوو چې دغه شان ډیر په زړه پورې شعر را سره ډالۍ کړی دی. البته چې ماستر صاحب خو ډېر وخت بعد را سره دا دغه شریک کړی دی ځکه چې لکه چې په هر کله راشه ګلبن کې حاضري نه ده لګېدلې نو داسې معلومېږي.
نو موجم تشکر کو د قدرمن ورور چې د عرفانی شعر او عارفانه کلام چې د رحمان بابا دی، او ان شاء الله د رحمان بابا په خبر او د هغه پر روح هم د خدای رحمت همیشه نازل وي
ان شاء الله.
نو رازوب د قدرمن اوریدونکو د غکیز او پیغامونو برخه ته کستا سو خو خوي
قدر... مرمن فاطمه شعرونه شعرونه خو نور هم شته
خه،
البته که تاسو خو خوي نو دا شعر به زه وایم.
ا تاسو وایس بیا زو
نو لده مخ کی چې غکیز او پیغامونو ته لاړ شو.
بله.
دا هم زمونږ یو بل ملګری او قدرمن اوریدونکو شاعر او محترم دوست خغلی عبدالوهاب غیرت صاحب په زړه پورې شعر علی گلی دی چې وایي تبیدار یې زویدیم توپیر داده، تبیدار یې زویدیم توپیر داده، پاتې شوی له مزله یم توپیر داده، معلولیت د نور د څرا کې کمی دی، معلولیت نور د څرا کې کمی دی، دا چې دومره زړه نا زړه یم توپیر داده، خپل می نکړه نه خپلېږي سر خوړلی، سم شړلې لوی وړایم توپیر دادې، هغه نشته هغه هم لورې بدل کړ، د هغه وسیله زړیم توپیر دادې، مغز می خدي مغز می هغه سي ساتلی، مغفرت کړم مغرور نه يم توپیر دادې.
بله.
وار په وار وهاب غیرت لوا کا وزم، وار په وار وهاب غیرت لوا کا وزم، وار خطا ولاړ پر غریم توپیر داده.
وا وا غیرت صاحب ډیر زبردست، تبیدار زویدیم توپیر داده، پاتشوی لمزلیم توپیر داده. نو عبدالوهاب غیرت صاحب دغه شان ډیر په زړه پورې او فکری او لپنډو ډک شعرونه مشتراسوي، مننه کوو او د پروردگار پاک له درګاه څخه غواړو او دعا کوو چې د غیرت صاحب په شمول ټول ناروغان ته خدای تعالی روغتیا او سلامتیا ډالۍ کړي
ان شاء الله،
او د زړه ارمانونه او امیدونه هم پوره کړي
ان شاء الله. ان شاء الله چې ارمانونه به پوره شي، خدای به پوره کړي ان شاء الله.
واقعا ان شاء الله تعالی چې سلامتیا هغوی همیشه د هغوی په برخه وي. نو څه به وکړو حامد صاحب؟
نو تاسو که خوښوي دا یو بل شعر دی
که نه؟ ښه ښه. نو په دغه ښاغل غنمرنګ کوچي صاحب شعر دی
بلکل همداسې
چې یوازې شعر یې لیکلی چې وایي انقلاب دی انقلاب دی حاجی ګله، وای انقلاب دی انقلاب دی حاجی ګله، ژوند خو بل رقم خراب دی حاجی ګله. نو خبرې چې سلطانی صاحب بیا ورته په ځواب کې داسې
لیکلي،
انقلاب خو انقلاب دی، زړه په اور باندې کباب دی، وای چې موسیقي په خوب ویده ده متاسفانه، وای ډیر پکې عذاب دی.
نو خنو یو لنډ شان لکه چې مشاعره را سره کړی ډیره خال وکړه، البته که دغه مشاعره مرمن فاطمی لګه څو اوږده شوی وای ډیره خوا. نو غنمرنګ کوچه صاحب انقلابونه خو په دنیا کې ډیر زیات انقلابونه راغلي دي، خو زه وایم چې انقلاب هغه انقلاب دی چې هم ولسی وي او هم اسلامي وي، هم د انسان مسلمانی پاتې شي او هم انسانیت او هم اسلامی اصول تر پښو لاندې نشي. نو د سلطانی صاحب هم ډیره ډیره مننه کوو چې له انقلاب سره سره زړه په اور باندې کباب دی او موسیقي هم په خوب ویده ده. نو سلطانی صاحب خدای دې وکړي چې زړه دې پاک او صاف او له مینې او عشقه ډک وي، او د وطن په مینه مست، او د خپلې خاورې په خدمت کې یاستئ، او د موسیقۍ ترنګ او رنگ هم د سیمې او وطن هغه ګلونه او رنگونه او بویونه په پاکې سوچا صافې فضا کې خواره ورکړي، او موږ ټول ترې خوند واخلو. نو ډیره ډیره مننه کوو د دواړو قدرمنو ملګرو، البته دغه شان شعري مکالمې مرمن فاطمی زموږ نورو قدرمنو ملګرو هم کړي دي چې که وخت و نو انشاءالله ورته به په وخت سره خپرې کړو.
حامد صاحب یو خبر زما په ذهن کې راغی، یو مطلب چې زه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته به ووایم، خالی د لطف څخه خالی نه دی، دا دی چې دا خو د فقط چې په افغانستان کې دا پیښ چې وشو دا خو موږ نشو ویلای چې انقلاب دی.
د
دې لپاره چې هغه وخت کودتا وشو بیا بل داسې اتفاقات او پیښې وشو چې موږ غوی ته انقلاب انقلاب په خپل چوکاټ لري ولسی خو نه و ګوندونه وو او سیاسي برخې پکې لاس درلودلو. دا شیان موږ باید په دې کې ډېر مطالعه وکړو چې انقلاب له کودتا او هغه سیاسي پیښې چې رامنځته شوي د هغه څخه
اسلامي انقلاب سره او ولسی انقلاب سره غمو
یو دا د یو زه د خپل قدرمن ورور او خوشذوق شاعر محترم سلطانی صاحب غواړم چې په همدغه مطلب چې ویلي چې انقلاب خو انقلاب دی زړه په اور باندې کباب دی په همدې مطلب سره یو ښه غزل به ووایي.
ډېر خوند به
وکړمېرمن
فاطمي زه خو دا وایم چې دا زمونږ غنمرنګ کوچي صاحب چې دا څه کومه دغه یو ډېر ښکلی په زړه پورې شعر
چې
انقلاب دی انقلاب دی حاجي ګله
ژوند
خو بل رقم خراب دی
دام باید تکمیل شي.
کوچه صاحب داسې مزیدار غونته شعر پرې واستوي نو ډېر به ښه وي که نه.
موږ هم متاسفانه زموږ همکار خانم سفیدګر موږ ته اشاره کوي وایي وخت نشته
وخت نشته. نو لاړ به شو خپلو غږیزو
پیغامونو
نو ګورو چې دلته موږ سره زمونږ ګران ملګری او تکړه شاعر ښاغلی حیدری صاحب یو څه پیغام شریک کړی دی چې ګورو هغه را سره څه شریکوي.
نو په همدې پیغام سره زموږ دغه پروګرام هم ختمیږي انشاءالله تعالی. نور خبرې بیا په بل پروګرام
انشاءالله بیا په نورو پروګرامو کې د خپلو ملګرو ټوله شعرونه او غږیز پیغامونه هم شریک کړو.
سلامونه او نیکی هیلی د تهران رادیو هر کله را شو پروګرام ټول محترم ادارې ته وړاندې کوم. تعالی دې چې ټول به جوړ او روغ یا عبدالغفور حیدری هم د افغانستان د جنوب لویدیځ ولایت نیمروز څخه او ستا له در او له درشل نه په شا سویم ستا له در او له درشل نه په شا سویم د وخت یارو کې خپل منزل نه په شا سویم نوري په ما د شنو خالونو لمبې موروه نوري په ما د شنو خالونو لمبې موروه سترګو جنگ کله محبل نه په شا سویم د وخت سی لوی راته سترګې له اغزو ډکې کړې د وخت سی لوی راته سترګې له اغزو ډکې کړې زه اوس د ښکلو هر محبل نه په شا سویم رقیب اوس منو په کومه ګنا دار ته بیایې رقیب اوس منو په کومه ګنا دار ته بیایې زه د رنګونو تاج محل نه په شا سویم په ما نصرت ولې بندیز د محبت لګوي فما نصرت ول بندیز د محبت لګوي زه خو د مینې له غزل نه په شا سویم زه خو د مینې له غزل نه په شا سویم.
تلپات خوشبویی
خوږو دوستانو د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دې ته معیار وایي.
Oh,